هلمند زما روح دی زما مور دی هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایی هلمند خوش نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندریو کویلټ چې کلونه له دایی سره له نږدې کار کړی د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایی د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایی دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال. د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایی پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اورېدونکو هم او قتل په دې اړه چې آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کېدو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندریو کویلټ چې له دایی سره یې په تیره بیا په تیره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کاوه وایي هغه یو نوښتګر خبریال و. او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کېږي. ښاغلي کویلټ چې دایی ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایی په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایی له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به یې راپورونه برابرول. کویلټی د دایی له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایی د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول، چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې لدې جګړې به زه شو لسو کورنیو ته زه ورکړم. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته دای کور دومره لوی هم نه وو، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Those in the hospital, so not to abandon his wife and daughter and mother.
د نه یوازې دان غختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي و یوازې پریدي، بلکې نه غختل خپل مېرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical.
دایی په هلمند کې پر جګړو سربیره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې، دایی ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي.
په نهال کې دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه جوړ پیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړي دي ودي نیسي امن دراولي چې بېرته خپل کورو ته ولاړ شي.
ښاغلي کویلټی د دایی په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایی یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړی چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایی ورسره همکاري درلوده وایي دایی یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په ده کې دومره ژور و چې هر هغه څه یې چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درک کول. د کویلټی په لیکنه دایی ته له 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2016 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د کویلټی په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایی ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایی نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایی هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایی د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایی خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې وه، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړی وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلتی وای د هغه ملګری به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نه شي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوري زواو اورېدونکو پکې خپل ځان احساسو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټه نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر د مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال صمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او په ژواک آژانس ته یې کار کاوه هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه یې عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست اولس تنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو دو کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري یې اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا وواژه. د دایي ورور مشتبه چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپل یې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپل ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو، هلمند.